احمد شیبریم د ازادي رډیو په سهارنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. وړاندې د امریکا د ولسمشر څرګندونې لرو چې پر طالبانو د فشار راوړو خبره کوي. د ناټو سرمنشي بیا دا وړاندیز لري.
هغه څه چې اوس مهم دي دا دی چې په کابل کې هر نوی جوړېدونکی حکومت باید ټول شموله وي.
په کابل کې د حامد کرزي له هوایي ډګر تلونکي خلک شکایت لري.
طالبان نه په دې اسنادو پوهېږي او نه د چا اسناد ګوري او خارجیان چې دي هغه بیا اسنادونه ګوري.
د رسنیو کارکونکي په کابل کې طالبانو ته اندېښمن دي.
زه شک پر ځای چې رسنۍ په تیرو دوه لسیزو کې افغانستان کې له مهمو لاسته راوړنو شمېرل کېږي او د دې د ساتنې او حفاظت لپاره باید کار وسي.
په دې خبرونه کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راهاړو چې په خپلو تازه ګڼو کې له افغانستانه د بهرنیو او یو شمېر افغانانو د وتلو مسله څېړلې ده. تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا ولسمشر وای د کابل له هوایي ډګره د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. ترکیه له اروپای ټولنې غوښتنې چې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او د پاکستان په بلوچستان کې چینایان ټپیان شي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره شمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا او وروسته د سوال ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابل د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل.
لا افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی. زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډیره سختۍ تر سره کیږي. دا چې وروستۍ پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري کنه څه نه شم وایلی. خدای تعالی سر کومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته څنګه کړم.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي. دای او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي چې وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستل شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. ولسمشر رجب طیب اردوغان له اروپای ټولنې غوښتنې چې له افغانستان د کډوالو د چپې د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر د سرګندونې پرون ماښام د یونان له سریاسم کاریاکاس میتوسک کایت سره په ټلیفوني خبرو کې چې له افغانستان د اورپا پر لور د افغان کډوالو د پراخ سپې پر وټلو متمرکز وي وکړي. د ترکیه د ولسمشر دفتر د شاغل اردوغان په وینا ویلي کله افغانستان او گاونډي هیوادونو سره د مرستې لپاره لازم تدابیر ونیول شي نو له دې هیواده د کډوالو د پراخ سپې د وټلو امکان شته. اردوغان ویلي ترکیه چې له ایران سره په سرحدونو کې اکلک تدابیر نیولي له تهران سره د افغان کډوالو په اړه د خبرو په حال کې ده. اکثریت افغانان د ایران له لارې ترکیه او له هغه ځایه اروپا ته ځي. په عین حال کې یونان هم ټینګار کړی چې پرې بنشتې د 2015 کال تجربه چې په ترس کې سلګونه زره کسان د قاچاقبرانو په مرسته په کشتیو کې له ترکیې څخه یونان ته لاړل تکرار شي. د بریتانیا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری چې په افغانستان کې د حیواناتو یو پناه ځای جوړ کړی وای د دې مرکز د افغان کارکونکو او د هغو د کورنیو له ایستلو مخکې به له افغانستانه ونوځي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې پاول پن فارټنګ چې 22 کاله د بریتانیا په سمندري ځواک خدمت کړي او په 2018 کال کې د هلمند په جګړه کې هم ګډون کړي په کابل کې د زیژون په نامه د حیواناتو د ساتنې مرکز جوړ کړي چې د دریو شزینه وترنرانو په ګډون ټول 25 کارکونکو لري. شاغل پن فرنټنګ ویلي دی چې غواړي دا کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي په بریتانیا کې د کډوالو په څیر ونل شي ځکه د په وینا شای طالبان پر دې مرکز ځکه بریټ وکړي چې د بهرنیانو د مرستو په پیسو جوړ شوی. د طالبانو ویان په دې اړه چې آیا افغانان په بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې کار ته دوام ورکولی شي کنه د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د بلوچستان یالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وای چې په دې یالت کې د چنایي وګړو د سپرلي پر یو موټر د انتحاري بریټ په نتیجه کې دوه ماشومان وشل شوی او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوی دي چې په دې بریټ کې چنایي وګړي برسیرن ټپیان شوی دي. د دې حمله مسؤلیت د بلوچستان ازادي بخشون کې غورځنګ منلې ده. پکینګ په پاکستان کې پر خپل اقتصادي دهلیز د شاوخوا 15 میلیارډ ډالر او پنګونه کوي چې هدف یې د پاکستان په جنوب کې له ګوادر مندر سره د چین د لویدیز وصله ول دي. دا پروژه عرب سمندرګي کې د چین ستراتیژیک لاسرسي ته لار پرانیزي. ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور له مخې تیر کال د وړم کال په پرتله د 1014 کلونو ترمنځ نجونو په ودونو کې په سلو کې 1.15 زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې راغلی دي چې له دې ډلې څخه په 2000 کال کې 1350 نجونو ودونه کړي او په داسې حال کې دا شمیره په 2019 کال کې څه باندې 28000 وه. په ایران کې د واده قانوني سن د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کال دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمر ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. د روسي د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی پر مسمومیدو د یو کال دا وشتو پورس بریتانیا د روسي د استخباراتو پر یو شمیر ایجنټانو بندیزونه لګولې دي. بریتانیا دا اقدام وروسته له هغه کوي چې ماسکاو د شاغلی نوالنی په مسمومیت کې پلاس لرلو تورن شو او سخت انتقادونه پرې وشول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په پرون په یو بیان کې وویل پر هغه وو کسانو بندیزونه لګول شوې دي چې ویل کېږي د روسي د استخباراتو ایجنټان دي او د نوالنی د ترور په اساس تورن شوی دي. الکسی نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدانو څخه دی چې یو کال مخکې له سایبریا څخه په یو الوتکه کې د الوتنې پر مهال سخت ناروغه شو او د سپرلی الوتکه یې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. وروسته جرمني ډاکټرانو تشخیص کړه چې نوموړی مسموم شوی دی. دې پیښې د روسیې او لویدیځ اړیکې ترنګلې کړل. شنبې د زمري دیرشمه خبرونه موله اسدی راډیو څخه واوریدل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو. دی وایي زه او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن له خپلو متحدانو سره هڅه کوو چې څرنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهي شي چې څرنګه دا هیواد اداره کولی شي. شرطونه په سخته وي، هغه سخت شرطونه چې موږ یې ورته ژدو، او د دې شرطونو له پلي کېدو سره به دوی مرستې ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څرنګه له ښځو او نجونو سره چلند کوي، څرنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روس تر دې چې طالبانو د اکشن به پورس کابل ونیو عمومي عفو اعلان کړه او شمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویلي دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره په تیرو دوو لسیزو کې کار کړی دی همدارس ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې ستونزمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستانه وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي. زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهم نه دی چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنی هغه کسان چې له موږ سره مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنی یو ډول په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅه کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. شغلی بایدن زیاته کړه چې لوی اونې راهیسی امریکایي ځواکونه د 14000 کسان له افغانستانه ایستلې دي. بل لور ته ناټو له طالبانو غوښتي دي چې له افغانستانه د بهرنیو او حق افغانانو چې له دې هیواده پوتو دي د منظمو ایستو او خوندي ایستلو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي. نور په دې راپور کې
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس لاله په خپل پرونی فوق العاده غونډه کې تر ډیره له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وټلو پر هڅو بحث وکړ چې غواړي له دې هیواده ووزي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې وی خبري غونډې ته پر هغو پریکړو رڼا واچوله چې د بهرنیو چارو وزیرانو بحث پریکړی. هغه ویل له افغانستانه د ناتو د غړو هیوادونو او د ناتو د متحدانو د وګړو او هغو افغانانو چې له دوی سره کار کړی د سلو عملیات لومړیتوب لري. ستولتنبرګ وویل په غونډه کې د افغانستان پر وړاندې د ناتو د چلند په اړه هم بحث وشو او زیاته کړه د ټولې نړۍ سترګې هغو کسانو ته دي چې اوسمهال په کابل کې واکمن دي. د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې تشدد سمدستي بند کړي او د ټولو افغانانو که ښځې دي که نارینه یا ماشومان اساسي حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ اسلام آباد ته د افغانستان د سیاسي تنظیمي مشرانو د سفر او د افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان د ونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اسلام آباد د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړېدل وي.
I think what it's important now is that
چې اوس مهم دی دا چې په کابل کې هر نوی جوړیدونکی حکومت باید ټول شمول وي او هر څه چې له دې یو بهیر سره مرسته کولی شي مهم دی.
ستولتنبرګ په کابل کې د نوي حکومت په جوړولو کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او ویل پاکستان په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري ځکه د پوینا هم د افغانستان گاونډای دی او هم له طالبانو سره ښه اړیکې لري. غزیاته کړه پاکستان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به له نړیوالو سره پر خپلو ژمنو عمل کوي. ستولتنبرګ وویل د ناتو د غړو د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه بله غوښتنه دا ده چې باید افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي.
Ministers agreed that we will not allow
the بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې ناتو به تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ وکړي. ناتو پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په ځواب کې په افغانستان کې شکیل شو او له افغانستان په تیرو دوو لسیزو کې د ټلوالي پر غړیو هیڅ راز حمله تنظیم نشوه. دا بریا باید په همدې ډول خوندي وي.
کارل ستولتنبرګ وویل ناتو له افغانستان د وټلو په خطرونو پوهیده خو د په وینا د افغانستان د سیاسي او پوځي مشرتابه او د افغان پوځي ځواکونو د سقوط اټکل نه وکړي. د ناتو عمومي منشي وویل خورا زیات درسونه شته چې ناتو باید د افغانستان له قضیه زده کړي او زیاته کړه چې دای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه یو هر اړخیزه ارزونه په پام کې لري.
ل افغانستان د یو شمیر افغانانو د وټرو بهیرته ناتو اندیشمنه ده او د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ ټینګار کوي چې دا بهیر د منظم او منسجم شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وای قسم د سیل افغان کډوالو سره مرستي ونشي او هغوی اروپا ته د تلو پریکړه وکړي نو اروپای ټولنه به له ګواښ سره مخامخ شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. خو سم دستي به په کابل کې د حامد کرسي د نړیوال هوایي ډګر دننه د یو افغان سرګندونی وورو چې په څه خواري تر ترمینل داننه پورې تلل دی. دا کس ځان محمود زدران معرفي کوي.
لاس بجې ما ته ایمیل راغی او ما ته ویل شو چې تا جلا وای میدان ته ځان ورسوه. نو ما ځان تیار کړلو حرکت نو کړ د میدان په طرف. میدان ته چې راورسېدل ما چې زیات بیروبار و چې په زرهاو نور کسانو ته هم په همدې شکل باندې ایمیل راغلی و او ورته ویل شوي وو چې تاسې ځانونه وایي میدان ته ورسوئ. دلته چې څومره کسان وو چې چا وظیفې اجرا کړي دي او یا رسمي اسناد یې درلودل د هغې 50 چنده اضافه داسې خلک وه چې هیڅ ډول اسناد یې نه لرل او بس یو هوایي اوازه خپره شوې وه چې هر څوک چې وکولی شي میدان ته ورسیږي ورته سفر ورکول کېږي او تیارې ته سپرېږي. ډېر زیات تکلیف وه، د اوبه نه رسېدلې، ډوډۍ نه رسېدله چاته، طالبانو تنظیم نه شو کولی د باندې دروازه کې وه هلته کولې کول. په دې خاطر چې وکولی شي خلک تنظیم کړي نو د مرمیو د ډزو نه استفاده کوله، کلاشینکوف ډزې کولې په داسې حال کې چې هلته ښځې وې، مریضان و، واړه ماشومان و، ډارېدل ژړلې. نو ما فخر کوم دومره دوه ساعته تقریبا درې ساعته وخت نه درلوده چې زه خپل بایک راواخلم، خپل اسناد مې راواخلم، نور مې د میدان په لورې حرکت وکړ.
د محمود زدران په نوم د یو افغان سرګندونې اورېدې چې یو وخت یې له امریکایي ځواکونو سره ژباړه کوله او اوس غواړي چې له افغانستانه ووسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. و په چا 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبروانو پانی راډه و چې د افغانستان پاړه په خپل تاسو غنو کې څه خبره کړي.
پولیټیکو خبرونه لیکي د طالبانو بیا واکمنې دل د ولسمشر بایدن په بهرنۍ تګلارې کې د لومړي بحران نشه ده چې د دواړو مخکښو ګوندونو له لوري پرې انتقادونه کیږي. خبرونه پوښتنه کوي له افغانستانه په ناکامۍ د امریکایي ځواکونو وتل به په امریکا کې سیاسي بحثونه تاوده کړي که به اوږدمهاله سیاسي اختلافونو ته لار هواره کړي. خبرونه لیکي یو لورته په افغانستان کې د امریکا د متحدانو د ژغورنې پر سر اختلافونو ته لمنه وهل کیږي، بل لورته دا بحثونه کیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا د اوږدو جګړو سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپلې دی پریکړې دفاع کړې چې له افغانستانه خپل ځواکونه ایستلې دي. د دوشنبې په ورځ له سپینې ماڼۍ په وینا کې وویل امریکایي ځواکونه باید په یوې کورنۍ جګړې کې چې افغان ځواکونو پکې جګړه نه کوله ونه وشل شي. د لویدیز بلې خبرونې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کابل د هوایي ډګر یو عکس خپور کړی چې یوې خواته افغانان ناست دي، بل اړخ ته امریکایي سرتیری ولاړ دي. ورځپاڼه لیکي په تېرې یوې اونۍ کې زړه بښنونکي تصویرونه خپاره شول چې افغانان د طالبانو د واکمنۍ له ویرې له کابله په وتو دي. د لاس انجلس ټایمز په باور امریکایان تر دې ډیر پوره وړي دي چې له دردې دلیو افغانانو سره خواخوږي وکړي. ورځپاڼه کاږي د هغو کسانو په ډله کې چې ژوند یې له ډیر خطر سره مخامخ دی هغه افغانان دي چې له امریکایانو او ناټو سره کار کړی دی. د بشري حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، اکاډمیک کسان، خبریالان او د اقلیتونو غړي دي. د ورسپانی په باور ګڼ افغانان هڅه کوي چې هغه اطلاعات له منځه یوسي چې د دوی له پخوانیو فعالیتونو سره ارتباط لري. خو هر څومره چې دا کسان په افغانستان کې ډیر پاتې کیږي د ژوند خطر ډیری شي. دا په داسې حال کې چې طالبانو وروسته تر دې چې د یکشنبه په ورځ کابل ونیو د هغو کسانو په ګډون چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی دی عمومي عفو اعلان کړ. بلې ورځپاڼې ګارډین به لیکلی دی چې ولسمشر جو بایدن تر فشار لاندې دی څو د هغو افغانانو د ویزو د ورکړې چارې ګړندۍ کړي چې د تیرو دو لسیزو په جګړه کې په افغانستان کې له متحدو ایالاتونو سره مرسته کړې ده. ورځپاڼه لیکي په سلګونو زره افغانان د ژباړونکو او موټر چلوونکو په ګډون د خپلو ویزو اخیستو ته انتظار دي چې کله به نوبت راورسیږي. دوی خپل امنیت ته اندېښمن دي او غواړي چې ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. ګارډین لیکي په بریتانیا کې له صدر اعظم بوریس جانسن څخه هم غوښتل شوی دي چې د هغو افغانانو غم بخوري چې له بریتانیا والو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د هغو افغانانو د استلو لپاره چې له امریکایانو سره کار کړی دی د ویزو د ورکولو په برخه کې د مامورینو شمیر زیات کړی دی. د راپورونو له مخې دا بهیر له خنډونو سره مخامخ دی ځکه چې بیروبار دی او خلک د حامد کرزی هوایي ډګر ته په لاره باید د طالبانو د تلاشیو له پوستو تیر شي.
دا سجرډ په روانه خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونو پروګرام لرو. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې pasajirado.com کې هم اوریدلی شي. وړاندې په واوري چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولوی کمشنر وای کسم د سیل افغان کډوالو سره مرستې ونیشي او هغوی اروپا ته د تلو پریکړه وکړي نو اروپا یې ټولنه بل ګواښ سره مخامخ شي. مخکې تر دې چې دا مطلب راواخلو د طالبانو به یو اندېښنه در سره شریکه کړو. کابل ته د طالبانو د راتګ نن ومده خو لا هم معلومه نه ده چې له رسنیو سره به څه کوي. که څه هم په دې تیرو ورځو کې د ښځینه کارکوونکو حضور په رسنیو کې وو خو هغه سينو لکه پخوا. په کابل کې د جنو رسنیو مسولین وای طالبان په ښکاره د ښځینه کارکونکو په اړه سندې ویلي خو دوی اندېښنه شي چې د ښځینه کارکونکو په وړاندې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی دغه چاره زیاته کمرنګه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو لاره تک سره وسته افغانستان پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو کارکونکو برخلیک نامعلوم دی او دغه برخلیک به د طالبانو مشران معلوموي. سره لدی چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل لمړني کانفرنس کې د رسنیو فعالیت پړو ویل چې دغه برخه په آزاد ډول فعالیت کوي خو د خزینه خبريالانو کارکونکو پړې ته ونه ویل. د خاغلی مجاهد لدی سرګندونو ورسته د جینو رسنیو خزینه خبريالانو کارکونکو د ټلویزیون په پردو را سرګند شوي خو له تیرو دو ورځو راهیسې دغه چاره بیرته کمرنګه شوي. د کابل نیوز خصوصي ټلویزیون مدیر احسان الله صحاک وایي هیله مند شته چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتل شي.
له شک پرته چې رسنۍ په تیرو دوه لسیزو کې افغانستان کې له مهمو لاسته راوړنو شمېرل کېږي او د دې د ساتنې او حفاظت لپاره باید کار وسي. د طالبانو په راتګ سره کابل کې او ولایتونو کې د رسنۍ کې د ښځینه کارکوونکو حضور خو ځینې رسنۍ دي چې خپلې چارې د پخوا په څیر په مخ وړي.
دیانا سمدی چې د آریانا نیوز خبریاله ده روانو حالاتو سخت ویرولې ده.
له هغې ورځې چې طالبان راغلي موږ ته ویل شوي چې خپلو کارونو ته مو دوام ورکړئ خو زه ویره لرم، هغه روحي آرامښت هم نه لرم.
له بلې خوا لیدا نوروزي چې د روانو حالاتو څخه په ویره کې خپل دنده پرېښودلې وایي د ځان او مال د خوندیتوب احساس نه کوو.
زه د یوې مېرمنې په توګه خپل کار ته په راتلونکي کې دوام ورکوم خو ویره لرم. هلته موږ ته وایي چې ستونزه نشته خو تاسو باور وکړئ چې ستونزې زیاتې دي. موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
طالبانو له 1951 څخه تر 1980 کال پورې د خپل حاکمیت په وخت کې ټولې خصوصي رسنۍ تړلې وې او خزینه کارکونکو ته د فعالیت اجازه نه ورکوله. اوس چې طالبانو د افغانستان ډېره جغرافیه تر خپل کنټرول راوستې، د رسنیو د فعالیت په اړه تر اوسه خپله ښکاره تګلاره نه ده ښودلې. رسنیو په تیرو شلو کلونو کې زیات پرمختګ وکړ او د دې برخې زیاته وده د تیرو دوو لسیزو ستره لاسته راوړنه ښودل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي قسم د سیل افغان کډوالو سره مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تلو پریکړه وکړي نو اروپایي ټولنه به له ګواښ سره مخامخ شي. فلیپو ګراندی په عین حال کې وایي چې له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه په دې پورې اړه لري چې د افغانستان د راتلونکي حکومت تګلارې څه ډول دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی وایي کله هغه افغانانو سره چې غواړي له افغانستانه ووزي مرستې وشي نو فکر نه کوي چې له دې هېواده به په زیات شمیر خلک اروپا ته کډوال شي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای راپور ورکوي چې ښاغلی ګراندې پرون د اګست په 3 ایټالوي ورځپاڼې کوریرا د لا سیرا ته ویلي له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه به په دې پورې اړه ولري چې طالبان په څومره بېرحمۍ سره حکومت کوي. لبلې خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویاندې شبیا مانتو پرون جمعه په جنیف کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان د روان بشري حالت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په افغانستان کې د روانو بشري اړتیاو په خاطر اندېښنه لري او غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې ټول هغه کسان چې اړ دي باید هېر نشي.
میرمن مانتو زیاته کړه چې د ټول افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی. هغه وویل که څه هم د طالبانو لخوا د کابل تر نیول وروسته په ټول هیواد کې په جګړو کې د پام وړ کموالی راغلی خو وایي وضعیت روښانه نه دی او ډیری افغانان د راتلونکي په خاطر اندېښمن دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي یوازې په هغه صورت کې اروپایي ټولنې ته د ګواښ احتمال شته چې له افغان کډوالو سره سم دستي مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تللو پریکړه وکړي. ښاغلی ګراندې ویلي چې ښایي په غالب ګمان په لومړي ګام کې دا کډوال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان او ایران او تر یو حده تاجکستان ته ولاړ شي. د اګست په 15 کابل ته د طالبانو لنن او تورست د افغانستان غونډیو او نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخې څپې د وتلو په اړه اندېښنې هم په سیمه او هم د اروپا په ګډون په نور نړۍ کې په زیاتېدو دي. د راپورونو له مخې زیات شمېر افغان کډوال همدا اوس هم ترکیې ته رسېدلي او په دې هېواد کې له دې کبله د خلکو نارضایتي زیاته شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د ځینو اروپایي هېوادونو لخوا د کډوالو د مخنیوي لپاره په سرحدونو کې اقدامات له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. اردوغان همداراز ویلي دي چې انقره په پام کې لري غیر قانوني کډوال خپلو اصلي هېوادونو ته ستانه کړي. د جرمني د خبري اژانس تر راپور له مخې د یونان دفاع وزیر هم پرون د دې هېواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې د یونان وسلوال ځواکونه غواړي له ترکیې سره په سرحد کې د افغان کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. میکالیس کریسکویدیس د اوروس سمندرګي له هغې سیمې څخه چې د اروپایي ټولنې بهرنی سرحد ګڼل کیږي د لیدنې پر مهال وویل یونان پریکړه کړې ده چې د خپل ځان او اروپا د سرحدونو امنیت به خوندي کوي. اوس مهال تر ټولو زیات افغان کډوال په ایران او پاکستان کې دیره دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په دې خبري مجله کې اوس هم لنډ خبرونه. ولسمشر جو بایدن امریکایانو سره ژمنه کړې چې افغانستان به وباسي او خبرداري ورکړي دی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر لاري د زرګونو کسانو د سلو عملیات خطرناک دي. جمهور رئیس بایدن تیر ماښام په خپل وینا او وروسته د سوال ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابل د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل. ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه جمهور رئیس له اروپای ټولنې غوښتنې چې له افغانستان د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر د څرګندونې پرون ماښام د یونان له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي.